درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په دیرشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشکې شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیو لاویسا د بی قید و شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیو لاویسا له 125 ورځو راهیسې بی له کومه تور ځای په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل شوی دی. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1200 میلی مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شمیر تر 40 اوښتی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یو چارواکي د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له نشودلو په شرط اژانس ته ویلي دا سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شار جده کې وشي. د دې چارواکي په وینا په دغو خبرو کې به د اوکراین ترڅنګ برازیل، هند، جنوبی افریقا او ګڼ نور هیوادونه هم برخه ولري. د سرچینې پر اساس په دغو خبرو کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو جګپوری چارواکی شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشیزه نظارت به کیف کوي او داسې نشکاري چې روسیه دې هم پکې ګډون ولري. د استرالیا لوی درسیز نن یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین پلازمینه پیکنګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکو سوري په نوم د استوایي توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکنګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړ او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو د متیو لاویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې سیاحتي شرکتونه ډېر شوي چې بهر ته د لیږلو په دروغي وعدو له خلکو پیسې شکوي.
دوی موږ ته وویل چې $400 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، په مجموع کې $5000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه او دغه طرفي.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي د نړیوالو مؤسسو مرستې د دوی ترمنځ لانجې پیدا کوي، نو مرستې دي د کار په بدل کې وویشل شي.
ولید ما ته پرچه را ورسید، از ما ورور ته نه ورسید، هغه پر ما نیت باید خپل په سترګو میدلی چې جنگ ازه لپس کړی دی.
په کندوز کې للمی کار بزګر وایي سږکال حاصل خونده نه لري.
بې وخته ورختي وسولې او داسې ګردونه پرې راغل، کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پرې ګرمه سوله.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بللی دي. ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشي کړي. له بلې خوا د قلم لار بنسټ غړي او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظي وایي تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا بې له کوم تور له 125 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره یو غیر عادلانه عمل دی. خغلی بنت نن په خپل ټویټر پاڼه سمدستي او بې له کوم قاعده شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر او مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د خغلی ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. متی ولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي وایي د متی ولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي او تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقیقتاً ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلونو زموږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاص له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی. ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کی او
څه وخت بخښي کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د متی ولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بي ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د خغلی ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقونو د فعالانو په ګډون خبریالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت پن تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي. هم یو شمېر هغه کسان چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړي دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د متی ولا ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ د پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکه په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډېر د اندېښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسولیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادي ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي، او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولی کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو که چیرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستلی شي، د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګه وګوري، یا هغه خلکو په سترګه به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هېڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولې دغه اقدامات ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو څه کې ویني؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت بنه پوهېږي، یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد بنه پوهېږي. اما دلته دغسې پرله پسې مخالفت له تعلیم سره شمنګورو تر دې ورهاخوا ولس سره نورې اندېښنې مطرح کېږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دلته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادۍ ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نه شي کولای. نو تشویش همدغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډېر په وضاحت سره، یعنی زه تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهېږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري، او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دینی مشروعیت. نو کله چې دغسې مشروعیت نه وي رامنځته شوی، نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تقابل رامنځته کېږي، او اندېښنه همدا ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو، او که دغسې یو حالت راځي دا به د هېچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمېر افغانان وایي داسې ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وعدو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤول چې له خلکو د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټ نا راټول کړي وو نیولای دی، او پښتنې ګرویژنې ورڅخه روان دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان لامل ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل، خو وروسته ورته په ډاګه شو چې یاد شرکت خیالي وو او د ته ورکول شوی ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي، او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک می اعلانات د برازیل یو ځای ونی در سم د سیم ایجنسی والا ته تلفن ورته و د برازیل یو ځای شته که نه، اما هغه م راته وایي چې د برازیل یو ځای موږ سره شته ده. ما ورته وایي چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده تو سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. ده راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې چا په لاس ما ته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ما ته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواری چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل. خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي. موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو. تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوی ته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستل کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو موږ سره اډمیټډ یاسته یعنی داخله مو اپروف ده. دوی خپل یو لینک یې هلته اچولو او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تحصیلي اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځئ او په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو به ویزه او دغه درکړي.
خاغلی شینواری وایي ان تر دې چې د یاد شرکت له لارې ایران ته هم استول شوی او هلته یې نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بله ده. کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وایي افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یوه او بل نوم ترې پیسې وهي.
داسې کړنو مخه نیول هم ډېر سختي باندې کېږي ځکه زموږ خلک ډېر خوش باوره خلک دي. مثلا هوایي په هوایي خبرو سره وکړي نه خط چې نه اخلي نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې. بس همداسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویلې کړي و بانک ته سره لیدلي هم نه یې.
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 110 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډیری ځوانان پر قاچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډیری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 140,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
روسیې د پلازمینې مسکو یو بخت هوایي ډګر د بې پیلوټ الوتکې د تیرې شپې تر یوې حملې وروسته د لنډ وخت لپاره وتړل شو. په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې په جنوب او ختیځ کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین ځوابي عملیات له تیرې میاشتې راهیسې روان دي. د موضوع تفصیل واورئ.
په مسکو کې چارواکو د لنډ وخت لپاره د ونوکوا هوایي ډګر د تیرې شپې د بې پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته وتړه. د تیرې شپې په حمله کې یو تن ټپي سوی او دوی ودانۍ زیانمنې سوي چې دفترونه پکې وو. د روسیې د دولت تر ولکې لاندې ریا نوبوستي خبري اژانس هغه تصویر خپره کړي چې پکې ښکاري د مسکووا سیټي تجارتي ساحې د یو دفتر یو برج زیانمن سوی دی. د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې پر پلازمینه مسکو یو بی پیلوټ الوتکه ویشتل سوی او دوی نوري ظاهرا هدف ته تر رسیدو مخکې سقوط سوي دي. دغه ادعاګانې په خپلواک ډول تایید سوي نه دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو ویان نن یکشنبه په کیف کې ویلي چې په روسیه په ځانګړي ډول پلازمینه مسکو کې هر وخت یو شی په فضا کې د الوت په حال کې وي. یوری اهنات ویلي یو څه چې لوړ ژغ لري را روان وي، هیڅ پروا نه کوي که د روسیې چارواکي خپلې سترګې پټوي او وایي چې هر څه یې نسکور کړي دي. د هغه په خبره د روسیې په قلمرو کې دننه د سولې په باب خبرې هیڅ کومه ګټه نه لري. دا په یو میاشت کې د خپل ډول له مخې څلورمه حمله ده چې د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه مسکو په نښه کېږي. د اوکراین پوځ نن ویلي چونر پل چې کریمیا سیمه له اشغال سوې سیمې خرسون سره تړي په پرونی حمله کې زیانمن شوی دی. د خرسون په اشغال سوو سیمو کې روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د میزایلو حملو کې په دې سیمې کې د ریل ګاډو اکمالاتي لارې په نښه سوي او د دې حملې د شنډولو ادعا یې کړې ده. د روسیې دفاع وزارت دغه ورځ ویلي چې 15 بی پیلوټ الوتکو په کریمیا کې نامشخص اهداف ویشتلي او په وینا یې دغه ټولې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړی سوي یا هم له کاره اچول سوي دي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې اشغال او بیا له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي په تیرو 4 ساعتونو کې 14 حملې سوي دي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا مالیار نن یکشنبه په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف ځواکونه د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا د بریدیانسک او میلیتوپول پر لوري د ورو او یقیني پرمختګ په حال کې دي. هغې لیکلي چې د عملیاتو په ټولو استقامتونو کې جګړه دوام لري. له دې هاخوا د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي شر محلي چارواکو ویلي چې د روسیې د تیر ماښام په حمله کې یو ملکي تن وژل سوی او لږ تر لږه 12 نور ټپیان سوي دي. په دې حمله کې د استوګنې یو ودانۍ او یو ښوونځی هم زیانمن سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی درته ووایو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا لیکلي چې په نړۍ کې بشري اړتیاوې اوج ته رسیدلي او دا ستونزه په پراخېدو ده. خو د لیکوال په باور له دې سره د اړتیاو د تامین لپاره مرستې هم کمیږي چې افغانستان به یو لوی قرباني وي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د اجرایه رئیس د مرستیال او عملیاتي مشر کارل سکاو پوینا لیکلی چې ویلی دی دغه بحران د دې سبب سوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مارچ میاشت کې له افغانانو سره چې له لوړې سره مخامخ دي او 15% یې پر مرستو متکی دي د خوراکي موادو مرستې 50% کمی کړي. د هغه پوینا مخکې د خوراکي توکو دغه مرستې هغو کسانو ترلاسه کولې چې د لوږې له بحرانه کړېدل او اوس دا مرسته له هغو کسانو سره کیږي چې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد بیا په خپله تازه ګڼه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف تازه راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي څه کم 2 مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب سو او اقتصادي بحران د دې سبب سوی چې 40% زیانګالي وګړي خپلې اساسي اړتیاوې پوره نه کړای سي. بزنس سټانډرد زیاتوي په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابۍ کې سیلابونه، سخت ژمی، د اقتصادي او سیاسي ثبات نه موجودیت او د خلکو بې ځایه کېدل رول لري. د هند بلې ورځپاڼې اوټلوک انډیا بیا د هغه افغان پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې 2 مخکې د لوړو زده کړو لپاره هند ته تللی خو اوس یې زړه په وطن پسې تپیږي. دغه افغان چې منتظرین میږي خپله کیسه له هغې ورځې پیل کړې چې د کابل له هوایي ډګره په الوتکه کې روان سو. دی وایي په هغه ورځ داسې احساس وکړ چې زړه ورڅخه پاتې سوی او خپله له خپل هېواد وځي. د لیکوال په وینا منتظري چې 1000 دی وایي چې 1 کېږي په زړه کې اورونه بل دي او شایي افغانستان ته تګ وکولی سي د ده دغه خپګان لري کړي. هغه په نهایت کې ویلي دا مهمه نه ده چې خپل هېواد ته ستنېدل کومه معنا لري او کنه، خو یوه ورځ به خپل هېواد ته ستون سي او هغه وخت به د ژوند په واقعي معنا وپوهیږي.
د ورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي له نړیوالو خیریه مؤسسو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای ورته داسې پروژې پلي کړي څو هلته خلکو ته د کار دایمي زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
کداغه پیسې وس راوړل راوخت سي دغه مشتات پیسې راوړل میسي دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصر په وای
دا زینولا دی د اورزکان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي او په ترنکوټ شار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې اته دېرش کاله عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترنکوټ شار اړوند د سرچخلو په سیمه کې له یوه کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وایي ډېرې کمې دغسې ورځې پیدا کېږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کارګر په توګه وړاندیز لري چې خپلې بشردوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
که دغه پیسې اوس راواخت سي دغه مشتاتو پیسې راډالري میسې دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصر په وای اوس په ټول افغانستان کې په ټول خصوصا په روزګان کې په هر ولایتو کې دا وشکلي اوس زیات په خبرو کوم تاسو مشته سره دي چې زیات خلک د اوبو د څښلو سره هم مشته سره مخ کې.
رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو بل اوسیدونکي دي او دی هم د زین الله سره هم نظرې دي. نوموړی بیا د غراز د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو تور پوری کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکوي چې زور او زر لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جی باندې ختم سي. دا د مامور د خاله زوی دی، دا د ملک ته خاله زوی دی، دا د کمانډان د خاله زوی دی، دی تر سیږي.
خلک زیاتوي چې د نړیوالو له لوري وسنۍ د میلیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراک بنیادي بدلون نه دی راوستلی. دی وایي د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل سوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاق هم زیات کړي.
دا د ګر سره نه رالېږي وروره په ماجد کې بینچ پاکې ده، د ورونو در مابند بینچ پاکې ده، کور په کور وروره بینچ پاکې ده. ولې ما ته پرچه راورسېده، زما ورور ته نه ورسېده، هغه پر ما نیت بعدې خپل په سترګو مې لیدلی دي چې جنګ یې زه له پر کړی دی. تېر شو پر خاله باندې دې وروره که د کار د لارې راوجلېږي، که نه در دې مسو مرستېرو بیا له هغه هم نه رارسېږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي، خو وایي د مخنیوي لپاره به یې جدي هڅې پیل کړي.
ځینې شیان داسې سوي دي څه چې د تراژیدا د ملت حق ده. مونږ ته به څوک سوال نه راکړي چې په دې مسات خلاص وي. دا زموږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده، نن یې په دغه لاره تړلې. دا زموږ د ملت حق ده، ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسؤلینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه، خو لا یې هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
د کندز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي چې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو له مخې د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې د للمي مځکو سږني حاصل کم دی.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي اباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی و خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وې سږکال ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سږکال یې حاصل کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سږکال للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خو اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سږکال دغه اتیا نوي منه دغسې و. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب مې داده تېر کلونه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري.
لري خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ یو للمي کار بازګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خوس یو دولت هیڅ کې د وختش غنمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پراته 1542 هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبری وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم، د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي و چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. او د استرالیا لوی درسیز دن یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې 40 کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ، د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، خپل تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څخه خبریږي چې په اردو کې سره روان دي، په فارسي کې سره روان دي، په انګریزي کې سره روان دي، په دنیا کې سره روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لار کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همي میتودونه را خپل کړي، همي ژانرونه را خپل کړي او همي مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل سوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داس دی چې زه خپل ډیر ونه وایم، یو څو داسې اثر مات په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ سوي دي، ما ته خوند راکړي دي او تر هغه د پرم خوښ سوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکار سوي دي. مګر په خاص په دغه خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه منځ خراوزي په دغه خطر باندې ما شکر راوړل د چې پاره کې ځینې داس مسائل و چې کاغه ما استکړی وای یا می استکړی وای، دغه موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکم او هغه مداخله تر دې حده پر پکښې کېدل چې هغه د امانت تاوان رسو، او یا داس پرده پر واچوم چې پاره کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل ته لاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلی، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیه هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایستکه د دې لپاره چې خپل دغه تقسیم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه تقسیم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښیږي بیا ترجمه کوم. د اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي، خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې، نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهانبینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو پر مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي، باید داسې نونه چې دی وایي چې زه بس د الفاظ باندې پیرم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تیر بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا کته یو تحقیقي اثر راجباړې کته یو داسې اثر راجباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د داسې اثرو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمې ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېلې اصلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ و د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او ناخداګه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم څخه شتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده، د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال دخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنې په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېره مهمه ده.
پرستب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منم، چې یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي، په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان زما په نظر، یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څم په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سخت باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچوې، یو پاراګراف د ولولې راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق شي، دا به ستا سټایل او سبک شي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو شي، دا به دوه جلا نسی یواز دانه ده چه مطلب تحت لفظی متخرده زانو ساتی مفهوم را انتقال که نور امانات خلاص تو دست نده خود تحت لفظیم باید نسی یعنی پا این یال که باید پشتو جامعیم پا داغه پشتو کالیم پا داغه اثر بنیا غستل سوی یعنی مکمل پشتو نی دست نی چه لنگورتا و کمیسی ده پشتو یا نور پرتو گونی کتایی و داشت یعنی مطلب ده انگریزی و ده نوری چه داغه چه خبیه کارتون جو بیر هم مکمل باید پشتو یه او هم باید سب کدیشان ترجمه پشت سوی و ده خطر بنی ادبی اثر و ترجمه چه داغه دست دیر آسان کار ندی دیر ریاضت او دیر مطالعه او دیر تمرین ته ضرورت لري
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهمه راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي
دا نو دار چې خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي څوک په ډول باندې زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا وروسته د پروسې تر ختم وروسته چې یو څه وکړم په کښې کې واخیستل سي یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ودرې میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي بیا وروسته راولاړ سي دا متن ولولي 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 څو ځله تکرار کړي ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپورته کړي تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني و ته تاوان رسولی سکتګي په کښې کښې راوستلی د هغه ځینې ایسته کړي سیقه لیکي سیقه لیکي تر څو چې دی روان سي دا متن روان سي هر پاراګراف روان سي یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري لکه انسان چې خپله په خپله ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید دا پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان سي یعنی که چیرې داسې کېدلی سي که چیرې امکان ولري چې امانت هم په کښه کې زیانمن نه سي او څوک وکولی سي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته دا ښه خبره ده خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي نو بیا باید تر دې سړی تېر سي بیا باید یو بله لار ورته وسنجوي په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي ته خپله ښه به پوهېږه ته په دې کې تجربه لرې چې سړی باید بېرته همې پښتو ته سمه کړي همې بېرته مفهوم په کښې کې راواخلي یعنې داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه سي چې مفهوم ته تاوان ورسېږي
په خپله لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځې که مقاله کوم کتاب یا کوم علمي اثر بلې ژبې ته ژباړل کېږي دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال دپاره خو جملې لنډې او تکرار کم کړي د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسېږي ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه د هغه معادل هم ورسره ولیکي که جملې لنډې کړي نقطه ګزارۍ ته توجه وکړي کامه پر ځای استعمال کړي ټکي پر ځای استعمال کړي شارحه پر ځای باندې استعمال کړي نو هغه د مترجم دپاره بیا کار ډېر اسانه کوي هغه په دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سوه لکه له جمله روانه ده دا نیمه برخه یې د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري دا آیا درېیمه حصه لري که نه لري یوه ټوله مکمله یوه جمله ده یعنې دا نقطه ګزاري ډېر مهم شی دی نه که چېرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده که چېرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو څه د اتیا درجه اوړي که چېرې درې وتورې ورواړې هغه خواته بیا بېخي مفهوم به بلې خواته اړوي نو دغه نقطه ګزاري وو او د جملې لنډونو سکښتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی سي چې ایډیټ وکړي په هغې کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړېږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خبره دا تجربه کړی تجربه په د پاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کو کولی سم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی سم هغه زه ناکامه سوی یم حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ سوی یم دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تفیل پکښې کې راولم یا جمله ماته را ماته کړم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم یا یو جمله مطلب بېرته را سره جوړه کړی سم ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه ځینکې مې پاته وه را سره وه نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بېرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي ځکه دا یوه پروسه ده باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه په کښې کې واخله بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا زما بېخي لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي د چای ریږي بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولې کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولې بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولې تر څو دا احساس تا ته نه سوی ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سه پکښې راوستلی زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
والله زندگی دلته ډېره بوخته ده تاسو معلومیږي خپله په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوه ماشومان لرم واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو د هغو په ارامولو د هغو په تربیه کولو کې ستا سره کومک وکړي لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستا سره وي یو بل کومک یې کاسي دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي تاسو ته معلومېږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا وي او دا مسایل مګر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه دې ته زه د یو تفریح په سترګو باندې ګورم کته زه داسې یو بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایلو څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې یو ځای ځي یو ځای په یو کافه کې کښېني یو ارام موسیقي اوري د سمندر په غاړه باندې کښېني یو ځای مجلس کوي زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چې ته زه پناه راوړم یو ګړی ارامېږم تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هېڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی اوس هغه غونه وخت سړی نشي ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني ارام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکښې کامیابه
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړه مې خاطر که دا چېرې د یو دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به ښه وي خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کشر پښه ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی ته یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یا یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تل تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې او شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د قیسپو کوي او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی خو متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دي څوک پیسې نه ورکوي حتی بیا هم بیا لیکي خپله هم بیا ترجمه کوي خپله هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص دخوا ترسره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډیر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي؟ که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي؟ او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی، دېک شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته، اصلا چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفر یې دغونه د غلطیو امکان کمېږي، هغونه یو اثر یو شی شر راځي، کمال ته ډېر نږدې کېږي، نو طبعا هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مستاذ پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، ترڅونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پر د خپل هڅه کوي اخري، او اڅوک پیدا داسې کړي تر هغه اخري حده پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده، بیا باید لوستونکي باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه د خپل کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښته کوي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه
Yeah, man.